دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د پنځشنبه زیارت راز او د 2014 میلادي کال د جون 14 نیټه ده زه احمد شاه اعظمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو زیاتره موضوعات پر تورخم دروازې ته ځانګړي کړي دي او په ورسره پر دې باندې د افغانستان قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه یو شمېر راپورونه درته لرو خو تر هر څه وړاندې وارو کوو شاهین بنیري ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
ستل مشهرو امید دی وخت مهم خبرونه په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال ویلی دی چې پاکستانی چارواکو د توقع خلاف په تورخم کې د دروازې جوړولو کار نه دی درولې او د سره د شو پرونو خبرو پاړه غلط وضاحت ورکړی دی په بنو کې تیر شپه د تیزې سیلې او باران له کبله د شمالي وزیرستان د کډوالو دوه ماشومان مړه شوي دي او ایران په امریکا کې د خپلو کنګل شو اساسو ترلاسه کولو لپاره په رسمي ډول د انصاف نړیوال عدالت ته شکایت کړی رازو د خبرونو تفصیل ته په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال ویلي چې پاکستانی چارواکو د توقع خلاف په تورخم کې د دروازې جوړولو کار نه دی درولې او له دې سره د شو پرونیو خبرو پاړه غلط وضاحت ورکړی دی خغلی زخلوال نن سهار په خپل رسمي فیسبوک او ټویټر لیکلی چې پرونی د پاکستان د فوج د پلاوی سره د راولاړې شوې لانجې په هواری او تر هواری پورې د دروازې د کار په ودرولو خبرې کړې خو هغوی په غلط داسې ښودلې چې د کار پیل د پرونیو خبرو پر اساس شوی دی زخلوال دا هم ویلي چې پاکستان د دروازې جوړولو کار بند نه کړي نو نور دلیل نه پاتې کیږي چې په دغه هیواد کې د افغانستان د سفیر په توګه دندیتا دوام ورکی پښتانه ملت پال وای افغانستان او پاکستان د تورخم دروازې پاړه شخړه د جګړې په ځای د خبرو اترو او جرګې لارې هواره کی مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نشتل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او قامي وطن ګوند مشرانو ویلي چې دواړه گاونډي هیوادونه دي د خبرو اترو لار غوره کی په دې اړه د قامي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپو وای په عین حال کې تیر ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د خیبر جنسي ځینې قبایلي مشران هم غوښتنه کړې ده چې د پولي په سر اختلافات دې د جرګو د لارې هوار شي په بنو کې تیر شپه د تیزې سیلې او باران له کبله د شمالي وزیرستان د کډوالو دوه ماشومان مړه شوي او نور یو کم 50 کډوال جوړل شوي دي کډوال وايي باران او سیلې د دوی خیمې لنګې کړې دي او دوی ته ځاني او مالی تاوانونه رسولي دي یو کډوال عبدالرحیم مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
او بچل اور سره زخمین دي چې هسپتال ته یوړل تاسو سامان دینه بیا هبو دی وری آسه ختم کړل او نیز آسه جوړوي ختمې
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله خو شلس لکه خلک به کور شوي چې ډېرې له 13-2 کالو راهیسې په بنو کې د کډوالې ژوند کوي د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک ویلش وای په افغانستان کې به د حواله لارې د امریکا بریدونه زیات شي د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ونه امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د جګړې اجازه ورکړه امریکا په 2014 کال کې په افغانستان کې له جګړې لاس واخیست خو د طالبانو د بریدونو له زیاتېدو سره تیره ونه یو ځل بیا د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په دې هیواد کې په جګړه کې له اړتیا سره سم برخه واخلي د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي په افغانستان کې هوایي بریدونه په بیړنیو حالاتو کې مهم دي او له دې سره به د جګړې په ډګر کې بدلون رامنځته شي ایران په امریکا کې د خپلو کنګل شو اساسو ترلاسه کولو لپاره په رسمي ډول د انصاف نړیوال عدالت ته شکایت کړې په هیک کې د ملګرو ملتونو د محکمې د جون په 15 ویلي چې د ایران شکایت یو ورځ مخکې دوی ترلاسه کړی دی د ایران په سرکاري ټلویزیون د وینا په وخت ولسمشر حسن روحانی ویلي چې په رسمي ډول یې له امریکا څخه د انصاف نړیوال عدالت ته شکایت کړی تر څو د ایران د مرکزي بینک $2 بلیون غلا شوې پیسې بیرته ایران ته وسپارل شي تر اوسه دا څرګندونه ده چې د انصاف نړیوال عدالت د دې مقدمې د اورېدو واک لري او کنه ناټو په دې غور کوي چې د اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې ډېر ښکېل شي. د ناټو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ د خبره پرون په برسلس کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې وکړه. ده وویل چې پریکړه یې کړې ده چې د ناټو له لوري د عراقي ځواکونو د روزنې او صلاحیت لوړولو چارې پراخې کړي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې هدف دا دی چې راتلونکي میاشت په پولینډ کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې وروستۍ موافقې ته ورسیږي. ناټو غواړي چې په اردن کې عراقي ځواکونه وروزي. ناټو همدارس په دې غور کوي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف نیغ په نیغه ملاتړ وکړي. د روسیې د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د نن څخه به د شام په جنگ ځپلي حلب ښار کې د 8 ساعتونو اوربند پیل شي. د امریکا د بارنو چارو د وزارت یو وایندې جرمن خبري ایجنس ته تایید کړی چې په شام کې په جګړه کې ښکېلې ډلې له نن څخه په اوربند رضا شوي دي. د روسیې لخوا د اوربند اعلان وروسته له هغې مخکې تراغې چې کله تېره ورځ د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری روسیې او د شام حکومت ته خبرداری ورکو چې د امریکا صبر په کمیدو دی او په جنگ کې ښکېلې ډلې دي او په جنگ کې ښکېلې ډلې دي اروم رو د فروری په میاشت کې د شوي اوربند احترام وکړي. روسیې تور لګولې دی چې په حلب ښار کې بریدونه د القاعده سره تړلې وسلواره ډله النصر فرنټ ترسره کوي. دغه د مشال لیډو د دې وخت خبرونه اوس د موسم او کرنسۍ حال له اسلام آباد سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن ته زیارت پورس د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.90 نوي پیسې غستل کیږي او په 1.50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 او په 1.90 او یا پیسې. یو یورو په 1.15 پیسې او په 1.43 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.50 پیسې او په 23 او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.80 پیسې او په 23 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 پیسې او په 1.25 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 292 ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 18 او کم نه کم 28، بنو کې 21 او 28، او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن په څلورمه ورځ هم تړل سوې خو د پرون راهیسې پر اوربند موافقه سوې ده. په پاکستان کې پښتانه ملتپال مشران او قبایلي مخور وايي افغان او پاکستانی حکومتونه دي د خبرو اترو او جرګو له لارې خپلې لانجې هواري کړي.
هغه طرف تم پختون طبقه ای، دی طرف تم پختون طبقه ای، په جګړو باندې مسله نه حل کوي، پختون په جرګو باندې مسله حل کوي.
د تورخم لار بندیدو له کبله افغان او پاکستانی سوداګر هم سخت ځپل سوي دي. یو افغان سوداګر وای
موږ زیاترین تجارت په پاکستان سره د کال د 2 بلیون ډالرو په ارزښت باندې موږ د پاکستان سره داخلي تجارت کوو.
په بنو کې د تیز سیلې او باران له کبله د شمالي وزیرستان 2 بې کوره کړل سوي کډوال ماشومان مړه سوي او 9 نور کسان ژوبل سوي دي. د شمالي وزیرستان یو بې کوره کډوال وایي
په سمندینا بوت سره یوړل او بچر اور سره زخمیان دي چې هسپتال ته یوړل او نیز آر سره جوړلې هاته می.
پروان خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوس زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن په څلورم ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل سوی او د پاکستان د حکومت لخوا په یاد سیمه کې ګرځبندیز یا کرفیو نن هم دوام لري. خو د پرون سهار رئیسی د دواړو خیز ډزو لړۍ درېدلې او تر هغه وروسته دواړو خواوو پر اوربند موافقه وکړه. کله چې په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال له پاکستاني چارواکو سره پر روانې لانجې خبرې اترې وکړې. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې په تورخم کې د گیټ لګول په معاملې چې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ کومه جګړه پیل شوې و هغه ودریدلې ده. 13 ورځ په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال پاکستانی چارواکو سره ولیدل او بیا په تورخم کې هم دواړو خواونه امنیتی چارواکو سره یو مختصر ناسته وکړه چې پکې په ډزبندۍ متفق شول او ځنې عیني شاهدان وای چې د پولی دواړو غاړو ته سپین بیرغونه پورته کړل او چارواکي وای دغه کړکیچ به اوس د خبرو اترو د لارې حل کړي. پرون او نن په تورخم پوله جګړه نه ده شوې او دواړو خواو ته خاموشي ده او بېګاش په خلکو په آرام تیره کړې ده. نن په څلورمه ورځ هم په تورخم کې مکمل کرفیو ده او دغه لار لا هم د هر قسمه تګ راتګ لپاره تړلې پراته ده او خبریالانو او عامو خلکو له تورخم ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. تر اوسه پورې د چارواکو لخوا دا معلومات نه دي ورکړی شوي چې په تورخم کې د دوه طرفه جګړې له امله دواړو خواوو ودانیو ته څومره زیان اوړېدلی دی او دغه لار به کله خلاصیږي. نن هم د خیبر درې په لاره په مختلفو ځایونو کې د مالونو ډک گاډي ولاړ دي او تر دې د مورته د تلو اجازه نشته. د دغو گاډو ډرایوران وایي چې په دې ګرمۍ او روژه کې د سختو ستونزو سره مخ دي. په دې هکله یو ډرایور رباني مشال ریډیو ته وایي:
په پلاستیک دانم را بار کړی دا زو کا جلال آباد لا مونږ ته تکلیف دغه دی چې نه روژې بندوبست دی چې ډوډۍ موډۍ غنه اوټل کولا اوسته دی دغه مشکلات دی راته تازه تر اخته
چوک نہ پری دینا لارے تلے نہ موٹر پری دی ڈیر زیاد پری ہوتا رہے سڑے بس تقریبا سرا ہوا تلے تاوان دیر سڑی کشتوں نے دی پو لاری الیڑی دی کم از کم دا چلو پنجو رج خمونگا ہو شی دل دا چروازے کی الیڑی او یو بل ڈرائیور محمد سلام وویل سلو راجن کی دل تانا سیمی سیمی لاوی گی انہوں روزہ مائے تا سیمی لاوی گی بس کرار ولاری سکم تا پوس نہ کئی کابل تا تلو سی مٹم مار کھڑی بس برارو لانے پراتے اس طرح گرمی دو بس نور سو نشتا بس چوک مشکل خو لا ډیر ده بس پراتې نو اتی پیسې می سیم را سره ختم شو درې څلور ورځې وشوې گاډو کې ډیزل هم خلاص دي او بس نو دا پراتې ورته نه یاد دیوی چې د تیری توار په ورځ په تورخم پوله د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ هغه مهال وسلواله جګړه پیل شوه چې کله پاکستانی ځواکونو په تورخم کې د یو گیټ لګولو په تعمیراتي کار باندې لاس پورې کړ افغان ځواکونو مخالفت وکړ او مزاحمت شروع کړ. چارواکي وایي چې دغه جګړې له امله دواړو خواوو امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویل دي چې پر تورخم دروازه د پاکستان لخوا کار نه دی درول سوی او سم پروان دي. نوموړی نن پر خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلی چې له پاکستانی چارواکو سره په پرونی خبرو کې پر دې سلا وسو چې تر هغه چې د خبرو اترو لاري او سنی لانجه نوی هواره سوی پر دروازه به کار درول کیږي. خو د پرونی ناست خلاف پاکستانی چارواکو پر تورخم دروازه کار پیل کړي او دا رنگ ور کړی چې د کار پیل هم د پرونی خبرو په درشل کې تر سره کړی دی. نوموړی د پاکستانی پوز مشرتابه ته پیغام لیږلی او په هغه کې ویل دي چې په داسې چې که پاکستان دروازې جوړول کار بند نه کړي نو نور دلیل نه پاتې کیږي چې په هغه هیواد کې د افغانستان د سفیر په توګه دندې ته دوام ورکړي. او په پاکستان کې پښتون ملتپال ګوندونو له افغان او پاکستاني حکومتونو غوښتنه کړې چې د تورخم دروازې د لانجې حل کولو لپاره د جرګه جوړ کړي. دوی پر دواړو حکومتونو غږ کړی چې د زور پر ځای د خبرو اترو له لارې دا ستونزه هواره کړي ځکه چې دواړو خواو ته پښتانه ځپل کیږي. زموږ همکار ګلایز د پښتون ملتپال ګوندونو له مشرانو سره تر خبرو وروسته راپور جوړ کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانه شخړه د اندېښنې وړ خبره ده. آفتاب شیرپا له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روانې جګړې حل لپاره یې هلې ځلې شروع کړې دي او ډېر ژر به یو غونډه هم جوړه کړي.
دواړو ملکونو ته پکار ده چې افهام او تفهیم نه کار واخلي چې امن قائم دي او امن باندې ټایمینګي چې د موږ خپل منځ کې باندې چې باندې شي په دغه لپاره کوشش لګوي موږ کوو خپل هغه کوو او دغه لپاره جرګه جوړېږي موږ هغه تم تیار یو چې اتیارو طرف جرګه جوړ شي او هغوی ته د همکاري وکړي او ښه لاره وباسي.
آفتاب شیرپا وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړې څخه نور خلک ګټې پورته کول غواړي او په موجوده حالاتو کې اعتماد سازي ډېره زیاته مهمه ده. بلخوا د عوامي نشتل ګوند د اطلاعاتو مرکزي سیکرتر زاهد خان وایي چې د مرکزی حکومت چارواکو سره خبرې کړي چې د تورخم دروازې شخړې په اړه خاموشي ختم کړي او د حل لپاره یې عملی ګامونه پورته کړي.
د پاکستان حکومت نه دا توقع لرم چې هغه به زمونږ دغه مشران چې د پښتانه مخکې کم تللي او دوی د دغه په منځ کې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې شخړه چې کومه روانه هغه په هغه ټیم کې سره کړه، نن بیا د پښتانه دا مسله حل کولی شي. نو دا خو اله کېدای شي چې د افغانستان حکومت نه خو دا مونږ نه کولی چې د هغې حکم وغواړي، نو د هغې سره اختیار خو نشته. اختیار زمونږ د دې دی نن چې زمونږ د کم سټیټ پاکستان سره اختیار دی، دا الکی دا په خبره تر ختمې دی شي.
زید خان وویل چې په دښمنۍ او وینې تویدو باندې مسلې نه هواریږي، په دې هر څه کې یوازې پښتانه نه تباه کیږي بلکې د دې اثرات به په ټوله سیمه وي. بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر مختار خان یوسفزی وایي چې د پاکستان حکومت باید داسې ګامونو څخه ډډه وکړي چې پوکي ولسونه ځپل کیږي. د ملتپال ګوندونو د کردار په اړه مختار خان یوسفزی ویل
ملتپال ګوندونه ورول کوي، نو هغه به دای چې پاکستان ته به دا خبره کوي چې ته د دې کیسونو نه واوړه، ته د افغانستان په خاوره کې مه دروازه جوړه، مه خنده کې وباسه، مه مداخلت کوه، نو بیا د افغانستان او د پاکستان تعلق کېږي. چې دا نه وي نو څو ځله دا مسلسل مداخلت ته پښتانه مشران لاړل، افغانستان یې په دې قانع کړو، هغه لا راغلي نو چې بیا د افغانستان چې مطلب لوی لوی دماکي چې کوم دی وښي د هغه ځای د ملي امنیت په دفتر باندې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله تاوتریخوالی له هغې وروسته ډېر زیات شو کله چې پاکستان په تورخم کې د ګیټ جوړولو کار پیل کړ او افغانستان یې مخالفت وکړو.
د قبایلي سیمو خبر ایجنسۍ د بیلابیلو قومونو مشرانو او ملکانو هم د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کړې چې د جرګو، مرکو او خبرو اترو له لارې د خپل منځي شخړې هوارې کړي، ځکه چې د دوی په وینا د پولې دواړو غاړو ته پښتانه اغېزمن کیږي چې وار د مخې له د تیرو څو لسیزو راهیسې سیمه د جنگ په حالت کې دا ترګري ځپلې ده. دغو مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې غونډه هم وکړه چې د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان نور حال راکوي.
پیخور پریس کلب کې د خبرې غونډې ورستو د باړې تحصیل قام اکاخیل چیف ملک ظاهر شاه مشال لیړو ته وویل چې د پولې دواړه غاړه پښتانه دي، چې د وړاندې نه د نړۍ په ورستو پاتې قامونو کې شمیر دي او د جنگ او شخړو سره به نور هم اوځپلې شي. نو باید د افغانستان او د پاکستان پښتانه د خپل منځه داسې عناصر راوباسي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شر خوروي.
هغه طرف ته هم پښتون تبا کوي، دې طرف ته هم پښتون تبا کوي. په دې سرحداتو باندې چې کوم پښتانه پراته دي، هغه د زندګۍ د نچلې ساتنې هم لوند زندګۍ تیروی، په جګړو باندې مسله نه حل کړي، پښتون په جرګو باندې مسله حل کړي.
ملک رزاق زخخیل وایي چې باید د جرګو، مرکو او خبرو د لارې دغه شخړه هوار کړي، ځکه چې د دوی په وینا چرته هم ډس شوی دی، هلته امن نه دی راغلی او چرته چې هم ناسته پاسته او جرګه شوی ده امن یې راوسته دي.
کومه شخړه په تورخم کې روانه ده، په دغه کې د افغانستان حکومت له مداخلت نه په کار دا دغه پر نه لګي چې دا کې څه بندش راولو، کومه ګاډ وړ خلک راځي چې هغه په منی شي. موږ دا په کور دي چې دا دواړه حکومتونه د جرګې په ذریعه د خبرو په ذریعه باندې دا چې کلم په علاقه کې ډز جوړ شي هغه کې به بدمنی پیلاویږي.
هم د خبر ایجنسی ملک وارث خان اپریدي چې پخوانی د سفران وزیر مملکت مو وای چې افغانستان کې بهر ملکی مداخلت توجه ته دغه گیټ مخالفت کیږي، غنی هم دغه گیټ وو چې د وړاندې نه په دوه هوادونه افغانستان او پاکستان سلاشیو چې غنی په دغه سیمه باندې وسلوال دوه هوادونو ته وړي روړي، نو باید دغه گیټ جوړول باندې اختلافات لري شي.
دلته نوې خبره دومره چې دا گیټ اوس نوې جوړیږي، نو دا داوا چې تخریب کار چې ورسی پاکستان لوړي روړي د غیب د مضبوطوي لپاره دا یو شی یو غړلو، نو ویل په دې باندې دوه افغانان سترګندي دوه طرف لم د امن پسند خل دي د عوام خو غواړي امن، خو دا د حکومتونو خپلې پالیسي وي چې په افغانستان کې امن وي، په پاکستان کې به امن وي.
د قبایلي سیمو دغه مشرانو د دوه هوادونو په مشرانو او ولس باندې غږ وکړو چې د یو بل په ضد باندې نه راپارېږي، ځکه چې یو خو که دوه اړخو ته پښتانه پراته دي، نو بلخوا د پاکستان امن افغانستان سره او د افغانستان امن د پاکستان سره تړلی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. پر تورخم دروازه تر ډز وروسته نه یوازې دواړو خواو ته د مالونو ډک گاډی ولاړ دي، بلکې افغان او پاکستانی سوداګران وایي په داسې حالات سره دواړو خیز تجارت ته زیان رسیږي او باید دغه مسله د خبرو اترو له لارې هوار کړل شي. دوی دا هم وایي چې د لارې په تړلو سره د زرګونو عام خلکو روزګار هم متاثر کیږي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد څخه اورو.
د تیرې څوار ورځې راهیسې په پاک افغان پوله د دروازې د جوړېدو پر سر رامنځته شوې شخړه کې نه یوازې دواړو خواو ته مرګ ژوبلا اوښتي، بلکې د دغې سره د دواړو غاړو کاروباریانو او عامو خلکو ته هم سخت مالي تاوانونه رسیږي. په پېښور کې د فاټا چیمبر آف کامرس مشر شاهد رحمان وایي په لاره کې مال وړونکي ټرکونه او لارې ولاړې دي، نو باید داسې فیصلې سمدستي ونشي او نه په دغو سم دست بندیز ولګول شي او دا مسله د خبرو د لارې هواره شي. په تورخم دا شخړه هغه وخت پیل شوه کله چې پاکستان په دغه ځای په یو گیټ جوړولو کار پیل کړ. د افغانستان د چیمبر آف کامرس مرستیال مشر خانجان الکوزی وایي د روانو حالاتو له وجې د دوی اقتصاد ته سخت تاوان رسیږي.
اقتصاد زمونږ کاملا په خارجي امتعاو په خارجي مالونو باندې ولاړ دی. مونږ زیاترین تجارت په پاکستان سره دی، داخلي تجارت د کال د $2.5 بلیون په ارزښت باندې مونږ د پاکستان سره داخلي تجارت کوو، او خصوصا غذایی مواد، سبزیجات او لبنیات او غوښې او لیا مالونه چې دي د ساختماني جنس نه نیولې تر ټولو پورې دا د پاکستان نه راځي، او شپېته% یې د تورخم د لارې نه راځي. دویمه مسله دا ده چې مونږ د کراچۍ د لارې نه ترانزیت کوو، زیاترین ترانزیت هم د دغې لارې نه کېږي. تقریبا زمونږ 80% عمومي تجارت زمونږ دی په دنیا سره، دا 80% د کراچۍ د لارې نه نیسي.
یو ډرایور چې په دغه لار کې نښتې دی وایي له سختو مشکلاتو سره مخ دی.
د کلم را بار کړی ده، له مزار راغلی و، کار خلاص کړی و، ځې جوړ ماتې چې نسته، چې وی خورو اوبه نسته، بس د جامو تنګو اسخاب خادي هیڅ شای نه ملاوېږي، ډوډۍ نه ملاوېږي، روزماتې نه دوه شپې روزماتې به کړی نه ده.
بلخوا خانجان الکوسی وایي په کال کې دوی یوازې د نسلې کمپنۍ نه د $2.5 میلیون نه تر $300 میلیون پورې سامانونه راوړي، او دا وخت د مالونو حالت په خرابېدو دی او ډرایوران هم په لارې په انتظار ستړي شول.
مجموعي ډول موږ د ورځې چې حساب کوو تقریبا $10 میلیون په د افغانستان اقتصاد ضربه نیي، او دغه مالونه چې دا اوس په تورخم کې هغه اړه ولاړو تقریبا په شاګۍ کې یا په کارخانو په رنګ روډ کې یا په نورو ځایونو کې، دا ټول موږ مجبور یو چې یا بیرته په پاکستان کې تخلیه کړو. افغانان حیران دي چې دې مالونو باندې څه وکړي. پاکستانی کمپنۍ هم او پاکستانی تجار هم د ضرر سره مخامخ کیږي. دا اوس د سبزۍ وخت دی، د میوې وخت دی. پاکستان نه په سلونو ټرکونه سبزي د مردان نه په چرته د پېښور د شاوخوا نه افغانستان ته راوړل کېدله، دا ټوله توقف ده، ټوله خراب شوه، ګنده شوله.
د خیبر پښتونخوا د چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز پخوانی مشر او د فاټا یو صنعتکار زاهد شینواری وایي له وړاندې نه بدمنۍ او د پاک افغان کړکیچنو اړیکو تجارت ته نقصان رسولې، او داسې حالات په سیمه ییز تجارت لا خراب اثر کوي.
ځکه د مخکې $2.5 ارب او دوه طرفه تجارت هغه $1 ارب ته مخکې نه راغورځېدلی دی، ډېر کم شوی دی، او زه دا ګڼم چې دې سره به دا تجارت 10% نور کم شي. چې کوم غیر رسمي تجارت یا تاسو سمګلنګ یا قاچاق ورته ویلی شي، هغه به زیاتېږي، ځکه چې په هغې لارو باندې اوس هم سختي نشته، مخکې هم پرې سختي نه وه. نو دې سره زه چې کوم رسمي تجارت دی چې مونږ حکومت افغانستان ته ایکسپورټ کوو، کوم پرې ایکسپورټ زیاتېږي او د افغانستان پرې خپل محصول او ټیکسونه ملاوېږي، هغه ته به پکې ډېر زیان ورسېږي.
د تاجرانو تر څنګ په زرګونه مزدورکار خلک هم یوې بلې غاړې ته د مزدورۍ لپاره ځي راځي، او دغه خلک وایي چې د پولې د بندېدو له امله کاروبارونه خراب شوي دي.
د مشال رادیو د زیارت تورزی 19 پروګرامونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاند هیلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال په نوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال ترانه لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
هارون بچا هنری غړې
په 8 منټه د پاسه 11 بجو.
زموږ غل مشال رادیو خوري تیر ماښام د خیبر پښتونخوا د بنو په بیلابیلو سیمو کې د تیز سیلې او باران له کبله د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سوو کډوالو دوه ماشومان مړه سوي او 49 نور کسان ژوبل سوي دي. د روغتیا ځای چارواکي او پولیټیکل انتظامیه وایي د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به اړین ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور حال له بنو څخه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
کډوال چې په خیمو کې میشته دي وایي تیزې هوا یې خیمې د ځان سره وړلې او دوه کاله وړاندې لګول شوې خیمې خرابې شوې چې د استعمال قابل نه دي. یو کډوال عبدالرحیم وایي سختې هوا او باران د دوی خیمې او سامانونه خراب کړي او ماشومان او مېرمنې یې ژوبل شوې، سو دولت یې ورته مناسب بندوبست وکړي. د شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال تا وویل څنګه چې خبر شول نو د ژوبل شو او مړه شو کسانو کورانو دورې وکړې او دوی سره به هر ممکن تعاون کوي. نوموړي وویل د دوی لپاره به د خیمو هم بندوبست وکړي. تیره ورځ خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم طوفاني باران او هوا خلکو ته ځاني مالی تلفات اړولې دي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان نه قریبا 100,000 خلک بې کوره شوي چې زیاتره په بنو او خوشا کې میشته دي. په دغه کې زرګونه کډوال بکاخیل کیمپ د می پول رینګ روډ او خوشا کې په خیمو کې د 13-2 کالونو نه د کډوالۍ ژوند کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د وروسته پاتې سیمو د حق لپاره د کاریډور فرنټ په نوم جوړ شوی سیاسي غورځنګ ویل دي چې تر روژې وروسته به په راهداري کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان د حق لپاره احتجاجي تحریک پیلوي. دا خبرې د کاریډور فرنټ غړو تېر ورځ په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې چې پاړې نور حال د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسف زیرا کوي.
د کوریډور فرنٹ او د این پی ولی غړي فرید طوفان د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې اسانتیاوي د خیبر پختونخوا پر ځای پنجاب ته وړلو کې و صوبایي حکومت هم د مرکزی حکومت ملګرتیا شروع کړې ده.
منګل صوبایي حکومت نه دا هدي چې تاکوټ کې چې کله تاسو سیکشن 4 لګوي د زمکو چې دا کوریډور د پر تاسو والے دا ما لګوا او چې د دې پر کوم سروې کې چې ځکه چې تاسو سره وعده کړې و چې دا زمکه به ال ورکی چې دا کوریډور زمنګ مغربي روټ وي هغه
کوریډور فرنٹ او د پختونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید علم محسود وای چې د روزي رستو با په اقتصادي راهداري کې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان د حق لپاره احتجاجي تحریک پیلوي او که صوبایي حکومت د وفاق ملګرتیا اوساتله نو دغه احتجاجي تحریک به د صوبایي حکومت پر ضد وي.
جلوس هړتالونه وکړو، درنه وکړو، دا بجی شروع کوو د تاکوډ نه. انشاءالله د تاکوډ جلسه به امید داده چې د شهر کرکړم بندو، امید داده چې پاګه کې رادم دادا چې پاکه هغه کھانه چې کوم نواز شریف یې کړی اب اولس په هوا کې دړه کی بیا د سره کوزیګو بټګرام علي منسهرا ابټ آباد حویلیا او دس زو په خبر نه والا تر ډیر اسماعیل خان درازنده جوب کله سیف الله کوټه گوادر پدې کې بلوچ کومونو سره هم رابطه کوو.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خبري غونډه کې د پارلماني ګوندونو نمائندگان نو موجود. خو د ان پی ولی، عوامي ورکر پارټي، جمعیت علما اسلام نظریاتي، پښتونخوا ولسی تحریک او د قبایلی وکیلانو د تنظیم غړو د روزي نه پس چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خپل حق ترلاسه کول لپاره په احتجاجي تحریک کې د پوره ګډون او ملاتړ اعلان وکړو. د جمعیت علما اسلام نظریاتي مرکزی سیکرتر زبیر انجم وای
جمعیت علماء اسلام نظریاتی من حیث الجماعت په خیبر پختونخوا، په بلوچستان، په سند او په پنجاب کې کم کم ځای کې چې دا موجود ده د تحریک حساب وي، د احتجاجي تحریک حساب وي.
د خیبر پختونخوا حکومت هم سوسو وارد مسلم لیگ نون په مرکزی حکومت تور پورې کړی دی چې ګوا کې غواړي د راهداري ټولې اسانتیاوي پنجاب ته ووسی او په دې باب لې په صوبایي اسمبلی کې د مغربي لارې د جوړولو لپاره قرارداد هم پاس کړی دی. خو بلې خوا ته مرکزی حکومت وار په وار د کوریډور فرنټ او د صوبایي حکومت دغه تورونه رد کړي دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ د خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د غرمې 12 بجې سوي شاهین بنری به د مهم خبرونو لنډي ځواروي.
ستړم شه د وخت مهم خبرونه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال ویلي دی پاکستانی چارواکو د توقع خلاف په تورخم کې د دروازې جوړولو کار نه دی ودرولی او له ده سره د شو پرونیو خبرو په اړه غلط وضاحت ورکړی دی. پښتانه ملت پال وایي افغانستان او پاکستان د تورخم دروازې په اړه شخړه د جګړې په ځای د خبرو اترو او جرګې له لارې هواره کړي. په بنو کې تیره شپه د تیز سیلی او باران له کبله د شمالي وزیرستان کډوالو دوه ماشومان مړه شوي او نور یو کم 50 کډوال جوبل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله خوشاله 300 خلک به کور شوي دي چې ډېرې له تیرو دوه کالو راهیسې په بنو کې د کډوالې ژوند کوي. د امریکا د هوایي ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک ویلش وایي په افغانستان کې به د هوا له لارې د امریکا بریدونه زیات شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره ونه امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د جګړې اجازه ورکړه. ایران په امریکا کې د خپلو کنګل شو اساسو ترلاسه کولو لپاره په رسمي ډول د انصاف نړیوال عدالت ته شکایت کړی دی. ناټو پر دې غور کوي چې د اسلامي دولت ډلې سره په جګړه کې ډیره ښکیل شي. او د روسیې د دفاع وزارت اعلان کړی دی چې د نن څخه بعد د شام په جنگزپلی حلب ښار کې د 8 ساعتونو اوربند پیل شي.
دا مهم خبرونه لنډیز مله مشال رادیو څخه واوریدئ چې شاهین بنری وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼه ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال لی رفت انجم د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼه د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځئ چورته غوړو.
جنگ ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي کې یو خو د خیبر پختونخوا په کال 2014 ولسم بجټ کې ولس ته د تعلیم، صحت، زراعت او ماحولیات او نور داسې څنګه کې د ترقې هلو ځلو لپاره د بهتره زیر ورکړل شوی. نو بل خوا صوبې ته راپېخ مالی مشکلات باندې قابو موندلو لپاره په ولس د ټیکسونو بوج هم اچول شوی دی. اداریه وایي چې خیبر پختونخوا د ترهګرې په جنگ کې پړومبي صف کې ولاړه ده چې له وجې د امنیت صورتحال د یو مودې راهیسې خراب را روان دی چې د سم منفي اثراتو د صوبې سماجي ژوند، معیشت او کاروبار په بده توګه خراب کړي. دا اثرات زر ختمول د چا د وس خبره نه ده، خو بیا هم د صوبې حکمران ګوند تحریک انصاف د بدلون راوستو په ایجنډا کار کوي. اداریه وایي چې دغه وجه ده چې صوبایي حکومت تیر کال د ترقیاتي منصوبو په پیسو کې کمی وکړو. اداریه زیاتوي چې د بجټ اسنادو تر مخه ویزه درخواستونو اخیستو او په هغه مخکې کار کولو ادارې، امیګریشن او کارګو سرویس ورکولو والا کمپنیانو باندې هم ټیکس لګول شوی دی. اداریه اخره کې لیکي چې حکومت سره د دې ټیکسونو لګولو نه علاوه بل لار نه و، خو چې کوم خلکو د دې بجټ نه د فائدې تمه لرله په هغوی به د ټیکسونو دا خبره سخته تیریږي. نو دې لپاره صوبایي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړی شوي تجویزونو په رڼا کې که بدلون ممکن وي نو چې وکړی شي، نو دې ګام نه به نور صوبو لپاره هم ښه مثال جوړ شي. مشرق ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې د سخت ګرمۍ روجې له وجې د ځوانانو سویمنګ پول او نهرونو ته تلل مجبور جوړه شوې ده، خو د دې نهرونو نه خو صفایي شته او نه محفوظه دي. د پېښور په دغه سویمنګ پولو کې د صحت او صفایي خیال نه ساتلی کېږي چې له وجې دغه ځوانان د لامبلو سره یو شمېر د سرمنې مرضونه راوړي. اداریه وایي چې ځای په ځای د ګټرونو پایپونه په نهرونو کې پرانستل شوي دي. دې لپاره قانون هم شته او صوبایي حکومت هم سنجیده دی، خو چې تر څو پورې د نهرونو سره سره د ګټر د اوبو لپاره غټ پایپونه نوي لګولی شوي او دا نهرونه نوي جدا کړی شوي، نو په دې بندیز لګول ناممکن دي. اداریه اخره کې وایي چې په نهرونو کې په لامبلو بندیز لګولو لپاره عملي ګامونه پورته کولو سره سره دغه کسانو ته د صحت شعور ورکول هم ضروري ده او هم دغه شان د دې سویمنګ پول معاینه دي هم وکړی شي او کوم چې د صحت د اصولو مطابق نوي جوړ هغه دي بند کړی شي او په مالکانو دې جرمانی ولګولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
زموږ غلمه شال رادیو څخه اوري. ټلګراف ورځپاڼه په پاکستان کې د نرښځیانو خلاف د تشدد زیاتېدونکو پیښو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د اتوار په ورځ په مانسیرا کې پر یوه نرښځي حمله وسوه، خو دغه هیواد د دغه شان پیښ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه پورته کوي. بلخوا ورلد پوسټ مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو د واک پر مهال پر ښځو کوم بندیزونه و، اوس یې شاته پرېښې دي او افغان مېرمنې د حکومت او نړیوالې ټولنې په مرسته مخې ته پراتلو دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه مرزا دا اوروي.
ټیلیګراف رسپانه لیکي په پاکستان کې په یوې نرخزي د ډزو پیښې په دغه هیواد کې مظاهره راپارولې دي. په دغه هیواد کې چارواکي په دې تورنیږي چې د دغه محرومه طبقې خلاف د زیاتېدونکي تشدد د مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. د اتوار په ورځ په مانسیره کې د کاشي په نوم نرخزي باندې درېو نارینه ډزې وکړې چې کور ته یې ورننوتي وو. دغو درېو کسانو په مبینه توګه په کاشي هغه وخت حمله وکړه کله چې هغې د هغوی جنسي غوښتنې ونه منلې. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې اقلیتونه چې عیسایان، هندوان، احمدیان او شیعه مسلمانان پکې شامل دي، د لا زیاتېدونکي تشدد سره مخامخ دي، خو بیا داسې ښکاري پر نرخزیانو تر ټولې بدترینې حملې کېږي. فعالان وایي په تېرو دوو کلونو کې په خیبر پختونخوا کې 45 نرخزیان وژل شوی دي. رسپانه لیکي که څه هم په پاکستان کې نرخزیان ودونو ته د ګډه لپاره وربلل کیږي، خو په دې کې ډېر د غربت له امله په جنسي کاروبار اخته شي او د انتظامیه ډېر کم تحفظ ورته ترلاسه وي. بلخوا ورلد پوسټ مجله لیکي که څه هم په کال 2001 کې په افغانستان د امریکا له یرغل سره په دغه هیواد کې د طالبانو حکومت نسکور شو، خو د دغه ډلې واکمنۍ د ښځو په اړه د ولس په سوچ ډېر اثرات پرېښودي دي. مجله لیکي د روزګار په حواله داسې تاثر وي چې د جینکو په سکولونو کې د ښځینه استادانو کار د عزت وړ دی او په نورو شعبو کې له نارینه سره د ښځو کار ته په ښه سترګه نه ګوري. مجله لیکي د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت په مرسته ډېرې افغان ښځې د طالبانو د وخت ټولنیزو او اقتصادي بندیزونو خلاف مخې ته راغلي دي. په افغانستان کې 85% ښځې بې تعلیمه دي، خو د امریکایي پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ د سروې تر مخه 80% افغان ښځې اوس موبایل ټکنالوژي ته لاسرسي لري چې یا خو یې خپل وي او یا یې د کور د کم غړي وي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکای فارم پالیسی مجلې ولیکنه د موضوع ته ځانګړې سوی چې څنګه لمنځنی ختیځ څخه وخت په وخت سخت دریزي اسلامي ډلې راوتلي او د نړۍ امن یې له خطر سره مخامخ کړی دی. لیکنه وایي ک نړیوالو طاقتونه اسلامي دولت وسلوالي ډلې ته ماتې ور هم کړي، ډېر ممکنه ده چې ځای د اسلامي سخت دریزو خلکو یو بل ډله ونیسي. د دې لیکنې تفصیل له هارون بچا څخه اورو.
د فارن افیرز مجلې لیکنه وایي د امریکا په فلوریدا ایالت کې د تیر اتوار ورځې له ترهګر بریدو وروسته چې د یو افغان الاصل امریکایي په ډزو کې 50 کسان وژل شول، د معمول خبرې مخ ته راغلې. تازیتی پیغامونه واورول شول، د زغم او برداشت لپاره غږونه پورته کړل شول او یو وار بیا دا سوال وشو چې امریکا د دغه رقم پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وکړي. لیکنه وایي تر 1999 کال پورې د نړۍ امن ته د سنی اسلام له لاسه کوم خطر پیښ نه و. لاغې وروسته چې د سنی مسلمانانو یوې ډلې د مکې په تر ټولو لوی جماعت قبضه او د سعودي سلطنت د ړنګېدو غوښتنه وکړه، د سعودي واکمنو د نړۍ په اسلامي هیوادونو کې خیریه تنظیمونو، سکولونو او مذهبي ادارو ته بې اندازې پیسې ورکول پیل کړل. لیکن وایي د دغه کار موخه سعودي بادشاهت ته د ورپېښو خطرونو د له منځه وړل وو. همدغه وخت و چې د سخدریز اسلام د پلویانو شمیر په زیاتېدو شو. څو کلونه وروسته چې د خلیج جګړه پای ته ورسېده، القاعده په وجود کې راغله. د امریکا په اورلانډو ښار کې د 50 کسانو د قاتل د ټلیفون خبرې چې دغه هیواد فدرالي تحقیقاتي ادارې ته په لاس ورغلي، ښایي چې نوموړي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره خپله وفاداري اعلان کړې وه. لیکن وایي داعش اسلامي دولت وسلواله ډله د افراطي سنی اسلام نوې بڼه ده. د لیکنې تر مخه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ ویلي چې امریکا باید د منځني ختیځ له مسلو سره ډېر سروکار ونه لري. د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدی هیلری کلینټن هم داسې اشاره ورکړې چې نوموړي ګواکې په دې حق کې نه ده چې په عراق کې د یو د پام وړ شمېر امریکایي پوځیان وساتل شي. لیکنه وایي دا چې د امریکا نوې ولسمشر او اداره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا د پوځ د هوایي بریدونو او همداراز د ډرون حملو پروګرام کمزورې او کخه کې دا بیل بحث دی، خو یوه خبره جوته ده چې ولسمشر اوباما به په دغه اړه خپل پلان بدل نه کړي. معنا دا چې دغه اداره به هیڅکله سوریې ته امریکایي ځواکونه ونه لیږي. لیکنه کاږي داسې نه ده چې ګنې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له ماتې سره به په نړۍ کې د ترهګر بریدونو خاتمه وشي. لیکنه زیاتوي اصلي ستونزه په منځني ختیځ کې د سخدریز اسلامي اصولو او پر هغو د عمل کوونکو کسانو د شتون ده چې دغه کار د افراطي وسلوالو ډلو د رامخته کولو له چارو سره مرسته کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپ
ډیره سخت راوړی تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په دره یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. ایف پی خبری آژانس لیکي په امریکا کې میشت افغانان د فلوریدا پیښې سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي په داسې پیښ سره په دغه هیواد کې ټولنیز ژوند متاثر کیږي او پر خلاف یې کرکه زیاتیږي. دوی د دغه پیښې په سخت ټکو غندنه کوي. د دې لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
ایف پی خبری ایجنس لیکي کله چې په امریکا کې میشت افغانان پر دې خبر شول چې د فلوریدا د اورلانډو په پیښه کې ککړتن د افغانستان سره تعلق لري نو ډېر اندېښمن شول. فاطمه رحمتي چې د افغانستان سره تعلق لري او په امریکا کې ژوند کوي وایي پر دغه پیښه ډېره اندېښمنه شوه ځکه چې داسې پیښې د دوی ټولنې او پیژنګلو ته نقصان رسوي. هغه وایي د دوی د ټولنې هر یو تن اندېښمن دی چې دا به څه کیږي ځکه چې داسې پیښې د دوی لپاره ښې نتیجې نه ورکوي او بیا دغه ډیره بده پیښه ده چې پکې خوشا 50 کسان وژل شول. ای پی لیکي په امریکا کې د 80,000 تر 300,000 پورې افغانان ژوند کوي. زیاتره په ورجینیا او کالیفورنیا کې میشته په زرګونو نور په نیویارک کې ژوند کوي چیرته چې په 1980 کال کې عمر متین هم زیږیدلی و. فاطمه رحمتي چې په امریکا کې د افغان ښځو د پروګرام رابطه کار هم ده وایي د دغه پیښې وروسته دوی د ټولو افغان میرمنو یوه راو بلله چې پکې پر دې بحث وکړ باید دوی څنګه د مشکوک خلکو او یا د څه مشکوک کار په اړه په ټولنه کې ځان خبر وساتي او په داسې حالاتو کې څه وکړي. ای پی لیکي په پیرس کې د تیر کال د حملو وروسته د امریکا د سان برناردینو د پیښو وروسته په امریکا کې د مسلمانانو خلاف کرکه زیاته شوې ده چې له وجې په امریکا کې د میشت مسلمانانو لپاره مشکلات زیاتېږي. د امریکا د راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ریپبلک ګوند نومول شوی کاندید ډونلډ ټرمپ دغه هیواد ته د مسلمانانو د ورتګ په اړه خپل دریز نور هم سخت کړی او ویلی دی چې په بندیز کې به افغانستان، پاکستان او شام هدف وي. ای پی خبری ایجنس لیکي په امریکا کې ډیر افغانان ډاکټران، انجینران او استادان دي او ځینې نور بیا په نورو شعبو کې کار کوي او د ټولنې په پرمختګ کې مهم رول لوبوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن لژوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د افغانستان پر لور. امریکا وایي چې له افغانستانه به د خپل ځواکونو د ایستلو پر پریکړه بیا غور وکړي. د مخکنی پلان سره سم باید روان میلادي کال تر پایه امریکا د خپل نږدې 10,000 پوځیانو نیمایي له افغانستانه وباسي. د امریکا دفاع وزیر وایي د روان کال ستراتیژي به پر ځای وي خو تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه غور کوي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د امریکا ولسمشر له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې بیا غور کوي. په دې اړه د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د ناټو له چارواکو سره په بروکسل کې د چهارشنبه په ورځ د خبرو پر مهال وویل چې اوسنۍ ستراتیژي به تر یو وخته تعقیب
کړو.
اسما او د امریکا د لوی رئیس جنرال جوزف دانفورد د لارښوونې له مخې ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لاسونه لږ خلاص شي که څه هم هغوی به اوسنۍ ستراتیژي د کال تر پای پورې تعقیب کړي. په ځانګړي ډول به امریکایي قمندانان وتوانی شي چې د خپلو پوځیانو اغېزمنتوب وروستۍ پولې ته ورسوي او خپل وړتیا له افغان ځواکونو څخه په ملاتړ کې څرګند کړي، خصوصا هغه وختونه چې له دوی څخه ګټه اخیستنه په جګړې کې ستراتیژیک اغېز ولري. د واشنگتن د اوسنی پلان لمخې د روان میلادي کال تر پای پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 9,800 څخه 15,500 ته راکم شي. خو د امریکا دفاع وزیر خبریالانو ته وویل چې ولسمشر اوباما منلی ده چې د طالبانو جګړې ته په کتو سره به د پوځیانو د ایستلو پر پریکړه بیا غور وکړي. اشتن کارتر وایي چې د امریکا ولسمشر وضعیت څاري. په دې ترڅ کې د برېټانیا دفاع وزیر مایکل فالن وایي اشتن کارتر او یو شمېر نورو چارواکو ورته ویلي دي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په اړه څېړنه وشي. فالن وایي د اوس لپاره دا مناسبه نه ده چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. د برېټانیا دفاع وزیر زیاته کړه چې افغان ځواکونه سخته جګړه کوي خو ډېر تلفات هم راوړي. مایکل فالن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې برېټانیا به د افغان ځواکونو مرستې ته دوام ورکړي او تر 2000 کال پورې به هر کال 100 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر تر خپلې نوې پریکړې مخکې په افغانستان کې خپلو ځواکونو ته دا واک ورکړ چې له افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد په جګړه کې د حواله لارې همکاري وکړي. تر دې مخکې امریکایي ځواکونو دا واک درلود چې کله ناکله له ځانګړیو افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، خو اوس له دې نویو صلاحیتونو سره افغان حکومت او ځواکونه هیله لري چې د یاغیانو هغه ځالی به له منځه یوسي چې هلته یې پناه وړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
افغان حکومت د ناټو د دې پریکړې هرکلی وکړ چې په افغانستان کې راتلونکی کال د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي. ناټو د دې ترڅنګ چې خپل 15 کلن ماموریت تمدیدوي، هڅه کوي چې له افغان ځواکونو سره د 2000 کال تر پای پورې په اربونو ډالره مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د ناټو سرمنشي وایي چې دغه تړون دا نیت لري چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د شمیر کچه راتلونکی کال په خپل حال وساتي. د راپورونو له مخې ناټو غواړي چې تر 2000 کال پورې د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هر کال 5 میلیارده ډالر مرسته هم وکړي او ناټو به دا ژمنې څه باندې 3 اونۍ وروسته په خپله 2 ورځنۍ سرمنشیزه کې اعلان کړي. د افغانستان حکومت د ناټو د دې پریکړو هرکلی وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
موږ د وارسا غونډې ته له شمیرولو لاسته راوړنو سره ځو. د افغانستان حکومت به د وارسا په غونډه کې خپلې شمیرې لاسته راوړنې د غونډې برخوالو ته کښېږدې. د وارسا له کانفرنس د افغانستان د حکومت هیله دا ده چې په نظامي برخه کې د ناټو اوږدمهاله همکاري له ځان سره وساتي. پر دې باندې کار کې دی او دا د افغانستان د حکومت توقع ده.
د ناټو د مشرانو غونډه د پولند په مرکز وارسا کې د جولای په 8 او 9 ده. تمه ده چې په دې غونډه کې به د ناټو غړي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ته تمدید پریکړه وکړي. د ناټو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبري غونډې ته د 4 شنبه په ورځ وویل د افغانستان په اړه چې څه پریکړه موږ کړې ده هغه دا ده چې موږ به د غوڅ ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړو. موږ ورته په سیمه کې د بدلون وړ ماموریت وایو او دې ته به ادامه ورکړو. البته په کابل کې به یو او په نورو مختلفو سیمو کې موږ اوس پر روسي پریکړه کار کوو چې په 2000 کال کې په ځانګړي ډول څومره پوځیان ولرو. دا هغه څه دي چې وروسته به روان کال پریکړه وکړو. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې ناټو په کابل او بګرام کې په خپلو مرکزونو کې وي، جرمني ځواکونه به په شمال کې فعال وي او د ایټالیا ځواکونه به په لویدیځ کې، امریکایي ځواکونه بیا په کندهار او جلال آباد کې دیره دي.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاری دی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خنمال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خوارې ځای خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو خوست. تیر ورځ د افغانستان په خوست ولایت کې 3 ټنه بې کیفیته درمل او تر وخت تیر خوراکي او غیر خوراکي توکي چې د عامې روغتیا ریاست د کارکونکو لخوا د یوې میاشت په موده کې د ښار له درملتونونو او پلورنځیو څخه راټول سوي ول په عام محضر کې وسوځول سول. د دې ترڅنګ د خوست د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د پلورنځیو او درملتونونو د کنټرول او څارنې اوسنی بهیر به لرې پرتو سیمو او ولسوالیو ته هم وغځوي او هیچا ته به د غیر معیاري توکو د خرڅولو اجازه ورنکړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د درې ټنه بې کیفیته درملو او تاریخ تیرو خوراکي او غیر خوراکي توکو د سوځولو په ځای کې خوست والی حکم خان حبیبي مشال راډیو ته وویل چې ځایي اداره به درمل پلورونکو یا د خوراکي توکو د پلورنځیو دوکاندارانو ته اجازه ورنکړي چې غیر معیاري او بې کیفیته درمل او یا په خلکو تاریخ تیره خوراکي او غیر خوراکي توکي وپلوري.
تقریبا د درې ټنو په حدودو کې مشروبات، خوراکي او ځینې غیر خوراکي توکي او ادویه چې د یوې میاشتې په جریان کې له مختلفو پلورنځیو دواخانونه راټوله سوې وه نن په عام محضر کې وسوځېدل.
خوست والي د درملتونونو د مالکینو او د پلورنځیو د مسؤلینو په عنوان وویل چې غیر معیاري او تاریخ تیره درمل او خواړه د انسانانو پر ژوندانه او روغتیا ناوړه تاثیر لري او دوی باید دا ډول توکو له پلورلو ډډه وکړي.
ادویه د انسان د صحت او ژوند سره سروکار لري. په دغه برخه کې موږ په بار بار باندې اعلان کړی ده او په آینده کې هم اراده دار سي ټول درملتونونه معیاري سي، جواز ولري او د معیار سره سمه دوا وپلوري.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین منګل وایي چې د پلورنځیو او درملتونونو د کنټرول او څارنې روان بهیر به ولسوالیو او لرو پرتو سیمو ته هم وغځوي.
هیچا ته به اجازه ورنکو چې بې کیفیته درمل او تاریخي غذایي مواد وپلوري. په دې برخه کې به موږ د ولایت مقام د هدایت سره سم جدي اقدامات کوو.
د خوست په درملتونونو او پلورنځیو کې د بې کیفیت او غیر معیاري درملو همدارنګه د خوراکي او غیر خوراکي توکو خرڅول یو اوږده ستونزه ده چې مدني فعالانو او روڼاندو یې په تړاو په کراتو مسؤولو ادارو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازدیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای سي. او اوس یو ځل بیا ځو د قبایلي سیمو پر لور. د پاکستان د وفاقي وزیر قادر بلوچ پر دې بیان چې زیاتره قبایل په صوبه خیبر پښتونخوا کې شامل دل غواړي د قبایلي سیمې سیاسي ګوندونه ډېر ستاینه کړې ده. وایي چې نږدې ده چې هغوی د اف سی آر قانون څخه خلاص کړل سي. بلخوا سیاسي ډلې دا هم وایي چې قبایلي ولس باید د پاکستان د اساسي قانون کې د ورکل سوو حقونو په اړه خبر کړل سي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د باجوړ ایجنسی نه د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر ګل ظفر باغی وای
زمونږ د دمر کوونه چې کمیټه به دمر خبر ځانې زمونږ د आवाज بار رسې زمونږ لپاره د مسرت او خوشحالي مقاله هاي کوټه سنتو وغیرہ زمونږ ته رسې وې چې صرف دمر د چمنګ یل دی قوم د دایره ته وردان نشو.
د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر نثار محمد وای چې هغه به پخپله او د سیاسي او سماجی ملګرو په مرسته کوشش کوي چې ګنولسته د پاکستان د قانون د لاندې ورکړې شوی ګټه هم وروخی لکه د آزاد دی تعلیم او د وسایلو حقونه.
زموږ خپل د کرا نظام موږ پښتونخوا سره شامل شو نو بیا هم د خلکو ته بدا پته نه لګي دی به د تحصیلدار شیبو یا د اے سی شیبو یا د ڈی سی شیب دفتر ته مغه سي انتظارونه کوي چې دوی ته پته نه وي. په کار دا ده چې دې لپاره د یو اویرنس پروګرام وشي. نان ګورمنټ ارګنایزیشن ته هم په کار دي. زموږ ګورمنټ ته هم په کار دي چې هغه لپاره یو خصوصي نظر په دی ولري.
واحد اپریدی وای چې له دې وړاندې چې کوم گورنر وو نو هغه د قبایلي سیمو حیثیت بدلون نه غوښته. ولې اوسنی گورنر او وفاقي وزیر قادر بلوچ غواړي چې ګری بدون راشي نو هغه یې ستاینه کوي.
دا د فاټا سره په کرخه باندې چې څومره د سوبیرا ضلع پرتی د ټولو ضلعو کې زمونږ روزګار دی، زمونږ ژوند دی، موږ د پولیس سره، د فوکوار سره، د نظام سره ښه آشنا یو. او بل دا چې په فاټا کې را چې څومره د میکنی چې کار کوي دا د تعلیم محکمه ده، کدا د صحت محکمه ده، کدا د سی ډبلیو محکمه ده، کدا د نورې زکات او شر محکمه څومره محکمې دي ټولې د سوبیرا.
بل خو ځینې هغه ادارې چې ولستا په بیلابیلو موضوعګانو آگاهی ورکوي هم وای چې هغوی به کوشش کوي چې د خپلو مشرانو نه اجازه واخلي چې ګینه قبایلی ولس د پاکستان د اساسي قانون د لاندې هغوی ته د ورکړل شوی حقونو نه خبر کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
له مومند ایجنسی څخه اوس زو د سوهیلی وزیرستان پر لور. د سوهیلی وزیرستان د سراروغه تحصیل د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو وای چې په مځکه کې شخ بمونو لګړنو خطر سره مخامخ کړي دي. بل خو دوی دا شکایت هم کوي چې د سراروغه په لیر سیمو کې د سکولونو د عملیه د بیغوري لکبل ماشومان انجونی له تعلیم ترلاسه کولو به برخې پاتې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
د تحصیل سره روغ د مرغی باندې سیمې یو قبایلی محمد امین پمزکا شاخ بمونو حال په دا رنگ بیانوي.
مین تکلیف تا غار میں والا مینسینا شاخ کڑی دی او واپس صفا کڑی نے دی یا خدا مینسینا دا صفا سی پکوٹ کی اب مرغی باندې سے آس پاس کی میں علاقے کی دی یا کا سفا کا ول نے بھی توری نادا پہ والا کے میرا خال کے مول میں مرشا وائی دائی خال زخمی شوی دی وڑا اڑ کی پکش مرشاوی ہیں دی پیمش مرغی باندې سے کم از کم نوی دا سل خواہین وزیدا اور تلی دی
سر رو گش موجود اصغر مسعود د سکولونو د عملے د غفلت پر بارش پر دا رنگ جاگے جی
دا سکول نے دی مشروں ٹپڑے لگاوی او ماسٹر دی ٹپڑے لگاوی جن کئی دغه سره والی ور کئی په تعلیم کر دا حاضر کو
د سر روغه د قبالیانو دغه خبر می چپسویلی وزیرستان شی مرستیار پولیٹیکل افیسر شعیب خان تا ور مخش کڑے اغه وی ما نیو دی او
الته کی پلاس کیږي نو واقعي دا ډیر سوچ فکر خبر تھا یہ بار کے منگا دا آرمی چار وا کو سرا برا تو پوچھے پوری طور پر دے بار نشا رہی ہوں کہ وہ اگر فوجی مکمل صفائی کرے تو پہنچا دے موجود کو چتدا اس سے بھی مکمل صفائی دے ہو کہ وہ جس طرح ہمیشہ رہا پار ختم ہوتا نہیں ہے تو داروں بار کے تاسو خبر ہو کلا چیا تے کہ بلڈنگ ہوں اشتا کو سٹاپ کے کم نہ رہے حاضر لو منگا اس پوسٹ مان دے رہا واڑو ایجوکیشن افسر دی جن تے والا چ پدے بار کے دیر غوری شی
دے سرا روغا کا بیانو دے را دارے راشن رجسٹریشن دے سہولیات تو او دڑنگو کورونو دے معاوضے سرا سرا دت شلو دے اوبو او دی سیاد دے ادارو دے بیارو غاونے غشتنے ہم وکڑلے سیلاب مسعود مشال ریڈیو سراروغا سویلی وزیرستان
از مجاغ لمشال ریڈیو سخ اور یاو سمستا سو پام دا سمیع الله شمشیر پر ژغ کی د درویش دورانی د کلام پر لور را ګرځوم ور پسې به بیا هم تاسو خبري غړي واوري زه احمد شاه زمي اجازه در سره غواړم شی شبي ولر
پکلی